پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادي رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 95.5 اورېدلی شي. د دې غرمنی خبری خپرونې د سر موضوع دا ده چې یو شمېر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اوربند شوی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به روانه اونۍ اعلان کړي. د ایران د ملي امنیت سلاکار له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی او د امریکا استازو جرګې برای ناوخته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضاح ته رایه ورکړه. بشپړه خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د راتلونکي اونۍ اعلان کړي. دا خبره د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي رادیو ته وکړه.
100% انشاءالله ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایتش تکمیل شده بنا به مشکلات حوزه جوی که د بدخشان و فاریاب مشکل بوده او انتقال نکردن و همچنان بغلان امروز با پای اکمال میرسه.
شاغلی مل وویل چې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه نن پای ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې د 4 ولایتونو د رایو نتیجې کابل ته رسیدلې. د بدخشان او فاریاب به هم نن کابل ته ورورسیږي او په بغلان کې به هم دغه پروسه نن بشپړه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغو 2 ولایتونو کې چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې او یو شمېر نور ملاتړ یې د دغه بهیر مخه نیولې وه. د 1409 محلونو رای بیا شمیری او پلټین. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو چې د میزان په شپږمه وسول لومړنۍ پایلې د راپورونو پر اساس د لانجو له کبله تر اوسه 2 ځلې ځنډیدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسیدلی او په کابل کې خپلې 2 ورځنۍ ګټورې سلام مشورې پای ته رسوي. خلیلزاد په تیرو 2 ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد ویلی چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو د هلو ځلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په همدې حال کې فرانس پریس خبري اژانس د ولسمشر غنی ته ویاند صدیق صدیقي له قوله ویلي چې ولسمشر له خلیلزاد سره په کتنه کې د طالبانو د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه یې وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخانی پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کانفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې ویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکښې برخه ونه لري. د همداراز ویل هر ستراتیژي پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامیږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون جوړه سوه. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا د او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي چې ایران تر یوه حده له طالبانو سره مالی او تسلیحاتي مرسته هم کوي. تاسیز مجغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د امریکا استاز جرګې برای نه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ترای برکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مختوړي. ترامپ چې د امریکا 53 ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالې پر مهال دریم ولسمشر دی چې استیزا کیږي. ترامپ چې له صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن دی، د دواړو تورونو په خاطر د استاز جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري د هغه د استیزا لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې تړلی رسمن تورن سوی چې له یو بهرني متحد څخه یې د مرستې د غوښتنې له امله د خپلو د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. دغه قضیه پر اوکراین راڅرخي چې هغه د 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د ډیموکراټانو د احتمالي کاندید د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه ورڅخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په دوهم مورید کې ترامپ تورن دی چې د استیزا لپاره پروانه پلټنه کې هغه په زرګونو اسناد دی جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کړې وه او هم یې شاهدان نه دي ورپریښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو سویو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګن ایالت کې د کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې ډیموکراټان هڅه کوي د امریکا په سلګونو میلیونو ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغه اشاره د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې د ګټلې وو. ترامپ خپلو پلویانو ته ویل داسې احساس نه کوي چې دای دې استیزا سوی وي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. یوشمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ ور بند شوه. فضل احمد مانوی یو له دوی څخه دی. هغه ازادي رادیو ته ویل
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبت شان که بحث در آتش بس و کاهش خشونت و گفته می شد
دا خغلی مانوی او همدارنګه څو نور هغه کسانو څرګندونه به په یو ریپورت کې دروابره وو چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د ورستی سفر پر مهال له هغه سره په غونډو کې ګډون کړی دی. دا به مو اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتمن د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
صد فیصد انشاءالله ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایت تکمیل شده.
بشپړ ریپورت پیلرو. دا بلخ امنیتی چارواکی وایي نظام الدین قیصاری چې څو ورځې مخکې د نیولو لپاره مزار شریف کې په کور عملیات وشول او په تیښته بریالی شو تر څو چې ژوندی وي امنیتي ځواکونه به یې په لټه کې. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو که وخت و نور ریپورټونه هم دراوروو او د اونیزو پروګرامونو په لړ کې د خپرونې په دوهمه نمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي. یو عربی مو هر کله کو دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلی چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوه. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې د زلمی خلیلزاد سره یې په غونډو کې ګډون کړي د څرګندونو ترڅنګ ازادي رادیو ته ویلي چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر اور بند او د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوه دی. له دې سره طالبان بیا وایي چې په دې اړه مشورې روانې دي. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی دا هم دا اوس د کابل په استودیو کې ده. فیروز عزیزی خبرونه ته ستړي مشي نور حال بل تاسو وورو.
مننان صاحب سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدر منوریدونکو ته. یو شمېر افغان سیاستوال چې لزلمی خلیلزاد سره علي د کاتې درلود د ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اور بند شوی دی. افغان سیاستوال او د ثبات او همپالنې ډلې غړی فضل احمد منوی چې له عبدالله سره یې د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
آنچه که نسبت به گذشته
دای وای هغه څه چې د هغه یعنی زلمی خلیزاد په خبرو کې نه ویوه د تاوتریخوالی د کمیدو او د اوربان په اړه بحث شوی. همدارنګ داسې هم وویل چې طالبانو له امریکایانو سره اوربان منلی خو له افغان قواو سره نه. خو دا بحث هم شوی چې کچیر پر افغان ځواکونو حمله کیږي او د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا پیښیږي او بهرني ځواکونه هم له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي، نو بیا به په هغه صورت کې دا ژمنې بیرته له منځه لاړې شي. خغلی منوی وایی د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایی لوري پیغام افغان سیاستوال ته دا و چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د سلام مشورو خبرې کوي. له دې سره پخوانی جهالي مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکني حامد ولسمشر حامد کرزی سره د زلمی خلیزاد په ناسته کې حضور درلود، ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیزاد سره زلمی خلیزاد ته ځینې وړاندیزونه هم شوي دي. دای وای زمونږ وړاندیزونه دا و چې د سولې په پروسه کې چټکتیا رامنځته سي او هڅه دې وشي چې که د طالبانو له لوري دایمي اوربان نه منل کی هادي اقل دوه یا د درې میاشتنی اوربان په اړه دې قانع کړی شي تر څو د سولې لپاره د باور د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ عرب نیوز په نوم یوې رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې طالبانو د امریکایانو له لوري لس ورځنی وړاندیز منلی او بخی لس ورځنی وړاندیز کونه مني، نو د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربان پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پرې روانې دي. همدارنګه زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر او د افغان حکومت له یو شمېر چارواکو سره هم لیده کاته درلودل، خو د افغان حکومت له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې یوازې دومره راغلي چې په لیده کاته کې یوازې د تاوتریخوالي پر راکمېدو او د اوربان د پټنځای او بخی د طالبانو د پټنځایونو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لسم پړاو وروسته پاکستان ته سفر درلود او بیا کابل ته راغی. نوموړي په دغه سفر پای ته رسیدلو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا سفرونه یې ګټور و. همدارنګه انصیب همدا تازه په قطر کې د طالبانو ویاند، البته د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په راستول سوی پیغام کې راته لیکلي چې زموږ موقف دا دی چې هر څه چې په توافقنامه کې دي په هغه به عمل کیږي. کله چې امضا وشي نو د توافقنامې د امضا او د تازه حالاتو په هکله موږ له خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوو او د دې لپاره به په خپلو خبرو کې لنډه وقفه کړې ده. خو تر دې وړاندې په خپل ټویټر یو ځل لیکلي و چې دوی بل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار برابروي یا به پر دوی عملی نه کوي. وروسته بیا په بل ټویټ کې خپل د خبرې وضاحت ورکړ او ویل چې نه، یوازې دوی امریکایانو ته له افغانستان نه د وتلو اجازه ورکوي. بله انسب
ډیر زیاته مننه فیروز عزیزی له تاسو نه. دوستانو په کابل کې زما همکار فیروز عزیزی و چې تری و مو ولیدل یو شمیر افغان سیاستوال وای زلمی خلیلزاد ورته ویلی چې د امریکایانو او طالبانو ترمنز اور بند شوه. په دې اړه مو د نورو ارخونو څرګندونې هم په ریپورت کې واوریدي. دا د ازادۍ رادیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته خوږی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هر اونۍ د ټاکنو خپلواک کمیسون ژمنه کوي چې د ټاکنو پایلې به اعلانوي، خو بیا دغه ژمنه د بیلابیلو دلایلو له کبله ماتیږي. یوار بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکي اونۍ به حتمان د ولسمشۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسون مرستیال وایي په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه نن په بشپړ ډول پای ته رسیږي. بلخوا بیا د عبدالله په مشرۍ ټاکنیزه ډله وایي پایله نه مني، خو د اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د کمیسون له دې پریکړې هرکلی کوي. امید زهیرمل په کابل کې دی. زهیرمل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات له تاسو اورو.
انځب سلام تاسو ته اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دازل لنسبت تیر ته جدي ښکاری وي چې په ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې او څېړنې موضوع مخ په بشپړېدو ده او د دې ولایتونو د رایو د څېړنې او شمیرنې وروسته هغه معلومات چې ډیټا مرکز یا د سیستم مرکزی لاري کله انتقال شي پاتې بهیر ته نو دوی به تر راتلونکې اونۍ حتمن پایله اعلان کړي. د کمیسیون مرسیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل د و ولایتونو ډلې چې درایو بیا شمیرنه او څېړنه پکې پیل شوې وه د څلور هغو د څېړنې مواد کابل ته رسیدلي دي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب، بغلان پایلې هم سبا مرکز سره واستول شي. خو ښاغلی مل نم پوښتنه وکړه چې آیا امکان لري چې راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان شي؟
100%
انشاء الله مو منتظر نیمه دی وای 100% انشاء الله موږ درې ولایتونو ته پته مو چې درې ولایتونه بشپړ شي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالات له کبله دا پروسه له مشکلاتو سره مخ شوی او مواد نه دی را لګل شوی. موږ پته مو چې ژر کابل ته راورسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیر ریاکشن به پوره زور سره تر دې په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړه چې د عبدالله په مشرۍ د صوبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنشیر کې درایو بیا شمیرنه او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 20 ولایتونو کې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته درایو شمیرنه او څېړنه بشپړه کړې ده. خو د عبدالله په مشرۍ د صوبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په خبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په 20 ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی پایله نه مني.
بیا هم تکرارو هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا کم وي یا زیاته وي دا قابل قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي. او
خو د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ته بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرسیال عصمت الله مل ځوابدار دی چې په 20 ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوند چپټر بشپړ شوی او دا بحث نور نه کیږي. په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې د اعلان لپاره پریکړه هرکلی کړی دی. د دې ډلې غړی داوود سلطان زوی د واینور د پایلو د اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تراتونکو دوشنبه یا هم سه‌شنبه باید پایلې اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل تقریبي محلويش ډاګیس کړه ده دونه په لومړی یا هم نیمایي کې باید کمیسیون پایلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستيال داسې محل راتلونکې د تلي میزان میاشتې د شپږ منټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې له اعلان خبر ورکړي چې لدې وړاندې کمیسیون دوه ځله انسب د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقویم نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني لدې وړاندې ویلي چې د محل ویش نقص د یو شمیر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجال د پیدا کېدو لقب لو، خو انسب یو شمیر ټاکنیز ډلې وایي چې کمیسیون په دې کار سره له قانون سرغړونه کړې ده. بله
ډیر زیاته مننه کوم امید ظاهر مل دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی او سم څو اقتصادي خبرونه خاطر پر دې سره وري.
سکل د ننګرهار په څلور ولسوالۍ کې په 1100 هکتار زمکه کې غني کړل شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خنوین عباد الله میاخیل ویل دي 1100 هکتار زمکه څخه به 15 وزارتونه غني تر لاسه شي. خاغلی میاخیل نن آزادۍ رادیو سره خبرو کې ویل اوس مهال د ننګرهار په دې څلور ولسوالۍ کې شاوخوا 10 فابریکې د غنیو د شربت څخه د ګوړې د جوړېدو په برخه کې کار کوي چې سلهاو کسان ته هم د کار زمينه برابره کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خنې د چارواکو په خبره د تیر کال په پرتله سکل د غنیو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خونی وای په دې ولایت کې د ځون په کچه د کرنې او مالداري په برخه کې نوې خونه رامنځته شوه. د دې خونی رئیس نصیر عالمیار نن آزادۍ رادیو سره خبرو کې ویل د خونه د پکتیا، خوست، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو په سطحه کار کوي. د ښاغلی عالمیار په خبره د دې خونی مدیر هیات هم د موقت لپاره ټاکل شوی دی. نوموړی وای د کرنې او مالداري په برخه کې د نوې خونی رامنځته کېده د یادو 15 ولایتونو د بزګرانو، سوداګرو او حکومت ترمنځ د ښه همغږي په هدف یو اړتیا وه. او نن د کابل په شهزاده سرای کې بهرنی اسعار د افغانۍ پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ، څلویښت پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سودریال 40 افغانۍ 50 تیا پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم یو نړیواله او سیمه ایزه موضوع اخلو. د امریکا د استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ته رای ورکړه او دغه پروسه به وسرسمن د سنا جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 50 ولسمشر دی، د متحده ایالاتونو دریم ولسمشر دی چې استیزا کیږي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی او سره سره په سټوډیو کې ده. څاروان صاحب، د استازو جرګې غړي څه وایي چې د ترامپ د استیزا پرېکړه یې ولې کړې ده؟
ان صاحب، ترامپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده، او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استیصال لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري، رسمن تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده.
که دا موضوع یو څه نورم روښانه کړي، له کوم بهرني متحد څخه یې مرسته غوښتې ده او له صلاحیت یې څنګه ناوړه استفاده کړې؟
له بهرني متحد څخه منظور اوکراین دی. ویل کېږي چې ترامپ د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د دیموکراتانو د احتمالي کاندید یا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کانګرس غړي وایي چې ترامپ هڅه کړې چې پر اوکراین فشار راوړي چې د بایدن د زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي، او د انتخاباتو په کمپاین کې د بایدن پر ضد چې کاندید دی وکاروي. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استهزاء لپاره په روانه پلټنه کې زرګونه اسناد د جرګې ته نه دي سپارلې چې ورڅخه د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کانګرس کړې وه، او هم شاهدان نه دي ورپریشي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګان کې د کمپاین په یو غونډه کې وویل چې دیموکراتان هڅه کوي د سلګونو میلیونو امریکایي ملتپالو رای باطل کړي. د هغه اشاره د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو چې د ګټلو
ترامپ دی استازو د جرګې د پریکړې په وړاندې تر اوسه پورې څه خبرګون خوده.
د سپینې ماڼۍ وایندې سټیفانی ګریشام د استازو جرګې پریکړه وغندله، او هغه د امریکا په تاریخ کې یو شرمون کې پریکړه وبلله. دی په عین حال کې ویل چې ترامپ راتلونکو ګامونو ته حاضر دی او له دې پړاو به کامیاب ووزي. ترامپ خپل پلویانو ته بیا ویلي دي داسې احساس نه کوي چې دوی دې استیزا شوي وي. له دې مخکې ترامپ د استیزا څېړنه د جادوګرانو تعقیب او د کانګرس د کمیټې لخوا د شاهدانو استماعي غونډې نمایشي محاکمه بللې وه.
اوس خو یوازې د استازو جرګې په اکثریت د ترامپ استیزا پرېکړه کړې. دا پرېکړه به څنګه عملي کیږي؟
د ترامپ د استیزا دغه تصویب شوې لایحه به چې د هغه د محاکمه کولو معادل ده، او سنا جرګې ته ځي چې ټاکل شوی په را روانه جنوري میاشت کې په دې اړه رسمي پروسه پیل شي. د دې پروسې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي. په عین حال کې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د ترامپ د استیزا لپاره لایحه ته رای ورکولو څو دقیقې وروسته دا ونویل چې کله به دغه هم لایحه به سنا جرګې ته استوي. هغه په دې اړه چې له دې جرګې به څوک د سرانوالانو په توګه سنا ته استوي چې هلته د ترامپ محاکمه مخته یوسي، وویل چې تر اوسه دغه کسان نه دي ټاکل شوي. هغه په دې پورې اړه لري چې سنا جرګه دغه محکمه څه ډول په مخ بیایي. د دې لپاره چې ترامپ له قدرت لري شي، د سنا جرګې دوه درېمه برخه غړي باید مجرم وپیژني. خو دې ته په پام چې په سنا جرګه کې جمهوري پال اکثریت شاید ترامپ ته برعت ورکړل شي. د امریکا په تاریخ کې د دندې پر مهال دوه ولسمشران اندریو جانسن او بیل کلینټن استازو جرګې استیزا کړي دي، خو په نتیجه کې هیڅ یو هم له دندې نه دی لرې شوی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو عصمت څاروانو چې په امریکا کې د استازو د جرګې لخوا د ولسمشر ترامپ استیزا ته د رای ورکولو په اړه معلومات راسره شریک کړه.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
غفلت او که جګړیز تکتیک بدل شوی، په هلمند کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوی. د هلمند چارواکي هم منی، خو بیلابیل نظرونه لري. تر ټولو خونړۍ درې پیښې چې په یوه کې د پوځ د یو جنرال وژل شو، په راروانه میاشت کې رامنځته شوي دي. زموږ همکار الیاس تایی دغه موضوع تعقیب کړی ده او په اړه یې نور حال راکوي.
دا د تیر ډسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پیښه کې یوازې جنرال ظاهر ګل مقبل ووژل شو او د یو خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډلهییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېساري توګه ډېر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره همدا وه، داسې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. ممکن کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کیږي، لکه پرونۍ حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکې حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونڅه کې ټول ورپسې ورته راټو ټولو په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښې. در حال کې چې هلته قطن اجازه نشته چې نور سرتیری فقط یو استحکام چینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دي. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دشمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول پاینده کې به د تلفاتو کچه چې د ماین د لاسه کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوي دي. یوه د سرحدي لیوا د کمانډان ظاهر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو ماین د چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بل پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر 611 نمبر لوی لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو ماین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼ مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډیر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي، د مملکت په سطح وي، په هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کیږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي. یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو، نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډر ورکړ شوی ده، دغسې د برابرۍ کیږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هر اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والی د خبرو په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه دی. تاسو شاید یو نیم زما سره ناری سراج کمربند ته تللی یاست، هغه خزی تاسو ولیدلی چې کم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړله، داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزی جوړې کړې وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگو تکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه موږ ته تلفات راکولای شي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوي. سو دوه طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي، د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزر داس خدي کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات شوی الهات هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کمانډان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوالو مخالفینو وسلې د پولیس ترغو پر مختللی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو 9 تنه تایید کړ دي چې وژل شوی دي او څلور نور ټپیان شوی دي. د افغان ځواکونو په تلفات او پر هغو په تاکتیکي بردونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. محمد لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
تاسو له پیغامونو زنم تا بالک همان ولاد تنامیلو سری خبر کنم. مدام مشغول چی وطن تو برابر بندی کشیده سری بانو ولاد تو روکلی. پدی برابر بندی مرداش سفر دماس بنویی که وربانی بعد وسی بیار بیاید اصولی بر خبر بندی پیروزی. سرکه چه وربان دوانتان دخوک نپاره خو سریار ش خبر داده داشته خبر پازاکی.
اورور دغه خوایش کی د موږ د کندهار د پولیسو ماشات کول باندې تقریبا د دوه میاشتې مو تماشا غره کول شوی چې ماشه د کجې کیږي نو ورته د مالک علوم پرنوی کېدو دی نو کار مالک راوړي ورته مو باندې څو مو د دوه میاشتې ماشه غره کول کیږي زموږ دغه پیاده د لوړ مقامات خبره شو
اورور ما غوښتنه دا ورته تقریبا څنګه دغه لګیږي د برښنایي تذکیرو شو